په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونو په دې خرنۍ خبري غړې کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به منور شاه باندې کې
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تحریک لبیک د بندیز ختمولو منځوري ورکړې. سبال په ټول افغانستان کې د پولیو ضد ویکسینو کمپاین پیلېږي او قزاقستان کې د کویلې په کان کې 14 شپږ مزدوران وژل دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تحریک لبیک د بندیز ختمولو سمری منظور کړه، خو د دې اخیری فیصله به وفاقي کابینه کوي. دا خبره د کورونو چارو وزارت لخوا پرون جاری شوی هغه سرکاري لیک کې شوې چې مشال ریډیو ترلاسه کړي. دغه لیک په اتمه نقطه کې لیکل شوی چې وزیر اعظم د منظورې نه وروسته به اوس وفاقي کابینه د بندیز لری کولو عمل تر سره کوي. ساکال په اپریل میاشت کې له هواده د فرانس د سفیر د شړلو په سر د مظاهرو پر مهال تحریک لبیک بندیز سره مخ شوی وو او یو شمیر مشران یې نیول شوی وو. تیر کال د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک په پاکستان کې وخت په وخت قهرجنې مظاهرې کړي چې پکې خلکو او پولیسو ته مرروبله وخت ده. د شمالي وزیرستان په ګالیوم کې پرون د سړک غاړې په چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او یو زخمی شوی دی. یو امنیتي چارواکي بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د پیښې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي. د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی. له دې وړاندې هم د اکتوبر په 8مه ګالیوم تسیرما په دوستلي تحصیل کې وسلوالو په حمله کې یو پوځي وژل او بل زخمی کړی وو. د خیبر پختونخوا د ولسی خیر خیګړې اداره وای حکومت په صوبه کې د خزو د سرپناه لپاره د نور شپګو دارالامان یا پناهګا او جوړولو منځوري ورکړې ده. د دې ادارې مرستيال مشهر محمد خالد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د نوي مرکزونه به په نوخار، سوابې، بونیر، شانګلا، کوزدیر او ډیر اسماعیل خان کې جوړیږي. دی وای
د کې دا چې زمونږ ته کوم د کور یا کورونو کې نه چا کیره ولې یا څه پولیس کې یا عدالت کې کې یو خپل کور کې وشي د نشینارو ته مو پناه ورکړو. پناه سره سره ته موږ خوراک هم ورکړو، سره سره هم موږ ورته خایو. د زنانو کې کوم د ضرورت سامان یا ټول تفریح ورکړو.
له دې شپږو مرکزونو جوړېدو سره به په خیبر پښتونخوا کې د خزو د دارالامانونو شمیره سوار لسته ورسیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزان یا پولیو ضد ویکسین ورکولو کمپاین سبا پیل شي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې خلکو غوښتنه کړې چې د خپل ماشومان د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دوی ته دغه ویکسین ولګوي. په افغانستان کې د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته د پولیو ضد ویکسینو کمپاین ټاکنه شوې وو. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي په دې تازه کمپاین کې به نږدې 100 میلیونو ماشومانو ته ویکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه یوازنی هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو ناروغي شتون لري. د قزاقستان په یو کان کې د 14 لوجه شپږ کسان مړه او دوه نور سخت جوړل شوې دي. دغه هیواد د بیړنۍ چارو وزارت نن اویل چې پیخه په قراغندی سیمه کې د ابایي په نوم د کویلې په یو کان کې شوې ده. د 14 پر مهال په کان کې سلور شپې ته کان کیندونکي موجود وو چې سلور 50 د کان څخه په روغ وتلو کې بریالي شوې دي. یاد وزارت ویلي چې سیمه ته یې بیړنۍ مرستې استولې دي. آر سلور میټل نومي کمپنی چې دغه کان ملکیت لري دا 14 د میتان ګیس لوجه شوې ده. په ابای ماین کې په 2008 کال کې هم د میتان ګیس لوجه 14 شوې و چې پکې ډیر کسان وژل شوي او څوار لس نور جوړل شوي وو. او رسته خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ په شل وریز نړیوال کپ سیالیو کې دا مهال په ابوظبي کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په شګټلې وا اولنۍ بیټنګ یې کړې ده او یو سلسله ریش رنزونه یې جوړ کړي او اته لوبغاړي او چوي دي. دا مهال نیوزیلند بیټنګ کوي په 15 ورونو کې شپږ دیش رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړي او چوي دي. د دې کپ دویمه لوبه بنند په خبر په وخت ماخام 2 بجې په شارجه کې د پاکستان او سکاټلند ترمنځ کې د کرکټ د شلوریز نړیوال کپ چې د اکتوبر په 18مه پیل شوه فائنل لوبه به د نومبر په 14مه کیږي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم پر تحریک لبیک مذهبي ډلې د بندیز ختمولو منځوري ورکړې ده. د چارو اوښتونکو وایي د حکومتي اقدام مخه سیاسي ګټې ترلاسه کول دي.
زدینه به سیاسي فائدہ د اغستو کوشش کیږي. کوم بیا انتخابات کیږي نو تر کې انصاف ته به ضرورت کیږي چې د مذهب په نوم باندې کوم ووټ ته چې هغه هم دې ته ملو شي.
پرون د شمالي وزیرستان په غړیوم تحصیل کې د سړک غاړې په چادرونه کې د پاکستانی پوز دوه سرتیري وجل شوی او یو بل ژوبل دی. پوز وایي په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړی دی. یو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د سوبې په بیلا بیلو ضلعو کې د بیڅوک ښځو ته د مرستو رسولو لپاره شپږ مرکزونه جوړوي.
کور یا کورونو کې نه چا کې راغلی یا عدالت کې کیس یو خپل کور کې اوسېدی نشي نو هغوی ته پناه ورکوي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر مذهبي ډلې تحریک لبیک د بندیز ختمولو منځوري ورکړې ده. د کورونا چارو وزارت اوس په دغه اړه یو سمري د منځوري لپاره وفاقي کابینې ته لیږلې ده. پر ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک د بندیز د ریکولو په اړه د داخله چارو د وزارت لیک چې د نومبر پر شپږمه جاری شو یو کاپی مشال رادیو هم ترلاسه کړې. دغه سرکاري لیک په ومه نقطه کې دا راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دغه ډله د بندیز لری کولو منظوري ورکړې ده. د داخله چارو وزارت د سرکاري لیک په اتمه ماده کې بیا ویل شوی چې د وزیر اعظم تر منظوري وروسته اوس وفاقي کابینې ته دغه پریکړې د منظوري خاص شوې ده. تفصیل په خبره غلام غوث را کوي.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت لخوا د خبر شوی سرکاري دستاویز تر مخه په تحریک لبیک د بندیز لری کولو لپاره د پنجاب حکومت لخوا وفاقي حکومت ته استول شوی سپارښتنی د وزیر اعظم عمران خان د منظوري وروسته وفاقي کابینې ته د حتمی منظوري لپاره لیږدول شوی دی. په ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک د بندیز لری کولو په اړه د داخله چارو د وزارت لخوا د سرکاري لیک د نومبر په شپږمه نیټه جاری کړی شوی دی چې په کې د اپریل په میاشت کې د تحریک لبیک د ناقانونه ګرځولو او د سختدریزه وسلوالو ډلو په پرست کې د شاملولو او د تحریک لبیک لخوا د بندیز لری کولو د خواست نواخله تر بندیز لری کولو د روستۍ سپارښتنې پوري نه نکات لیکلې شوې دي. د دغه سرکاري لیک په ومه نقطه کې لیکل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دغه ډله د بندیز لری کولو منځوري ورکړی ده. د داخله چارو وزارت په اتمه نقطه کې لیکل دي چې د وزیر اعظم د منځوري وروسته اوس وفاقي کابینې ته د بندیز لری کولو خواست شوی دی. دا د هغې وروسته ده چې د اکتوبر په 9مه نیټه د تحریک لبیک پاکستان او مذاکراتي کمیټې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي وو او تحریک لبیک د اسلام آباد په لور خپل لاریون ځنډولې وو. خدایا تحریک مشرانو ویلي وو چې دوی به د حکومت لخوا د هغوی په غوښتنو عمل کولو ته ګوري او که غوښتنې یې نه منلې کېږي نو بیا به خپل لاریون پیلوي. د خبريال او سیډونکو محمود جان بابر نمي په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په تحریک لبیک د بندیز لری کولو ځینی سیاسي محرکات هم دي خو هغه فکر نه کوي چې حکومت به د دوی ټولي وغوښتنی ومني.
د حکومت په کومه طریقه باندې لګیاله د دې د نومکل ادم لری کوي دا ګڼل کېږي چې د دې نه سیاسي فائدہ د اغستو کوشش کوي. خلک په خپل پنجاب کې دا غنی چې میا نواز شریف چې کوم دی هغه سره زیاتې شوی دی د حکومت نه لري کې دوه پس نو الته په خلکو کې یو خاص قسم جذبات دي. نو د هغه د مقابلې لپاره به پراتونکو وخت کې بیا انتخابات کیږي نو تر کې انصاف ته به ضرورت کیږي چې هغه د مذهب په نوم باندې کوم ووټ ته چې هغه د هم دې ته ملو شي نو تر کې انصاف په دومره غي سره لاړ هم شي کنه. دا یو ډېر لوی سوال دی په دې وخت ځکه چې د هغه سره مطالبه داسې دي چې هغه د تر کې انصاف سره کې دي چې د هغه خلک هغه سره ونه مني. خو پی ایل پی ته به هم دا مشکل وي چې حکومت د هغه سره د عمران خان د هغه سره په سره ټولې خبرې نه مني نو آیا هغه به هم دې سره لاړ شي کنه. دا هم یو مشکل دی هغه لپاره.
په پیښور کې د خبريال او سیړونکو شمیم شاهد نه مې هم په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې دا هغه په نظر په هیواد کې پزینو تنظیمونو د بندیزونو لګولو او بیا د هغه سره د لوزنامو او مذاکراتو کولو حکومتي پالیسی سم نه ده.
کله یو تنظیم کله دم کی او کله بحال کی او دا ټول هغه تنظیمونه دي چې د ریاستی عملداری چې کوم دین هغه مشتل نه چیلنج کوي، حکومت ته مشکلات جوړي. تحریک طالبان سرم خبر اتر روانی دی، آغا خلقم دی ری حاکی پری دی چی سوکو دو سلگون خلقو پا قتل کی پا کواو باندی پا عملو باندی سرکاری ودانو باندی پا عملی کری دی، آغا هم که ندا دو حکومت غلط پالیسی دی.
خو په تاریخ لبیک د بندیز لری کولو په سرکاري سپارښتنو کې لیکل شوی هم دی او وفاقي وزیرانو ویلي هم دی چې قامي ګټو ته پکاتو او په هواد کې د خوډب او تاو تریخوالي د مخې نیولو لپاره په تحریک لبیک بندیز لری کول غواړي. تحریک لبیک غوښتنه کوي چې په یوې فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرولو په سر دی د فرانس سفیر له هیواده وشړل شي او دا وی مشر سعد رضوی دی لبنده خوشی کړی شي. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د تحریک لبیک سره د مذاکراتو کامیابیدنو نه وړاندې ویلی وو چې حکومت د فرانس د سفارت په لړ کې د دوی غوښتنه نشي منلی.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پ یونی مبجا
قانوني لارې
پ دونی موبجو
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
پ درېنی موبجو
روختیا او درملنه
پ سلورو بجو.
پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم یو وار بیا د حکومتي کړنلارو او ګرانۍ خلاف د احتجاجونو پیلولو ویلي دي. پرون د پاکستان جمهوری غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ یو آن لاین غونډه وشوه چې پکې د نومبر پر 14 په کراچۍ، پر 18 په کوټه او بیا پر 20 په پېښور کې د احتجاجي مظاهرو اعلان شو. دوی وویل په پلان کې له لاهور تر اسلام آباد د احتجاج په توګه پلې تګ هم شامل دی. اپوزیشن ګوندونه له حکومت غواړي چې د پټرول په ګډون د نورو ضروري شیانو نرخونه کم کړي. بلخوا حکومتي غړي وایي هڅه کوي چې زر په ګرانۍ قابو ومومي. تفصیل له اسلام آباد د گوهر مسید په دې رپورټ کې.
د نومبر په شپږمه نیټه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د پی ڈی ایم یو غونډه وشوه. دا غونډه ورچوئل یعنی د انټرنیټ په ذریعه باندې وشوه او مولانا فضل الرحمن د دغه غونډې د خیبر پختونخوا د ښار د ډیره اسماعیل خان نه مشري کوله. د دې غونډې په اړه د پی ڈی ایم سیکرټری جنرل شاهد خاقان عباسی خپل یو بیان خور کړی دی چې په هغه کې د ویلي دي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې په ویډیو لینک په ذریعه باندې یو غونډه وشوه او په پی ڈی ایم کې شامل د ټولو ګوندونو مشرانو په دې غونډه کې حصہ واخیسته. په بیان کې شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې په غونډه کې د ملک مجموعي د معاشیت او د ډېرې ګرانۍ نیب آرډیننس او اسې په نام انتخابي اصلاحات سره سره ملک ته ورپېخي داخلي او خارجي خبرو باندې تفصیلي غور وشو. د خپل بیان کې لیکلي دي چې د نومبر په 14 با په کراچۍ، د نومبر په 18 با په کوټه او د نومبر په 20 با د پی ڈی ایم مرکزی مشرانو په مشرۍ کې په سړکونو باندې خلک راوځي او په دې خارونو کې به احتجاجي مظاهره کوي. د زیات کړه چې د دوی اخیری ریلی با د لاهور نه راوځي او چې په هغې نه پس د اسلام آباد په لوري د ګرانۍ خلاف به یو فیصله کن مارچ کوي. د دغې سره سره د پی ڈی ایم ترجمان حافظ حمدالله په 24 نیوز په یوه ټاک شو کې دا خبره وکړله چې پی ڈی ایم د انټرنیټ د لارې غونډه ډیره کامیابه وشوه. په بل طرف د پاکستان ټلویزیون مطابق د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلی دی چې ناکام او د خلکو ناشړلې شوی بیروزګاره سیاسي خلک د خپل سیاست د اکسیجن د پاره یو غونډه کړې وه. دوی ویلی دی چې دا کسان یعنی د پی ڈی ایم والو ته محسوس زلا دا خبره کړې ده چې تاسو خپل د غونډې تاریخونه بدلوي او را بدلوي ما، بلکې تاسو خپل کردار او خپل عادتونه بدل را بدل کړي. فواد چودھری په پی ڈی ایم باندې نیوکې وکړې او وی ویل چې دغه سیاسي لیډران عوام شړلې دي. دوی اوس باندې خینه جوړوي چې کچرته زمونږ په عام اولس کې څه عزت پاتې کېدی شي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د شمالي وزستان چارواکي وایي پرون په غړیوم تحصیل کې د سړک غاړې په 14 کې 2 پوځیان وژل شوي او یو زخمی شوی دی. د امنیتي چارواکو په خبره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پرون حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې.
یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر پر شپږمه د شمالی وزیرستان گاڑیوم تحصیل کے وسلہ والو دا امنیتی سرتیرو گاڑے دا سڑک گاڑے پا بامی چودن الوزا والے دو امنیتی اسکر یہ دغلتا وجلی یو بل یہ جو بل کڑے دے دا دا پوینا وسلہ والو لخوا دا سڑک گاڑے پا بامی چودن کے در امنیتی اسکر جو بل شوی ول چه دو اسکر او بروستا دا جوارو زخمونو تاب نلارلو پا وجہ ساور کڑا یو بل ژوبل شوی اسکر یې بنو فوزی روختون ته انتقال کړي. امنیتی چارواکی وای چې د برید په سیمه امنیتی ځواکونو په ولکه کې اخستي او سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د یادې ډلې ویان محمد خراسانی رسنیو ته استول شوې لیک کې ویلي چې دوه ورځې وړاندې هنګوټل کې د فوز په عملیاتو کې د 200 وسلوال وژل شوی ول چې دا غې د انتقام په بدل کې د بریټ کړي. د اکتوبر په 9 هم د شمالي وزیرستان غړیوم تاثیر ما تحصیل دوسلی کې وسلوالو د ریموټ کنټرول په بامی چاودنا سره یو اسکر وژل وو بل یې جوبل کړي وو. د دې بریټ ذمہواري هم تحریک طالبان منلې وو. دا اکتوبر په 20 هم شمالی وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې دوه امنیتی اسکر وژل شوي ول یو بل ژوبل شوی وو. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او امنیتی سرتیرو ترمنځ نشته او بیا د وسلوالو لخوا په امنیتی سرتیرو بریدونو کې تیزی راغله چې اکثره وختونو کې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي.
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د بیڅوکا خزو د سرپنا لپاره د دارالامان په نوم د شپږو نورو مرکزونو پرانستلو منظوري ورکړې ده. چارواکي وایي په صوبه کې لاله وړاندې 8 مرکزونه کار کوي چې سلګونه خزو ته یې سرپنا ورکړې او د قانوني مرستې ورکول کیږي او همداراز هنرونه ورته خول کیږي. خو د خزو د کونو ځینې فعالان ویل د مرکزونو ډیری هغې بنیادي اسانتیاوې نه لري. دوی زیاتوي د قانوني امداد لپاره د بیڅوکه خزی کلونه انتظار باسي. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د ولسی خیر خیګړې یا سوشل ویلفیر څنګه وایي چې په صوبه کې بعد د بیسوکه خزو د سرپنا لپاره د دارالامان په نوم شپږ نوي مرکزونه پرانیزي چې ورسره بعد د مرکزونو ټوله شمیره 14 پورته شي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سوشل ویلفیر سانګي ډیپټي ډایریکټر خالد خان ویل چې نوی مرکزونه بعد د خیبر پښتونخوا په کوزدیر، شانګلا، بونیر، ډیر اسماعیل خان، سوابه او نوخار ضلعو کې پرانیزي، د کوم لپاره چې کابینې لوړان دي پنګي منځوري کړي دي.
کابینت سټینډینګ اپریټینګ پروسیجر دوه ته وایي، رول زموږ ته ویل شي هغه نوټیفای کړي دي. د کې دا شي زنانو چې کوم بیکور وي یا کورونو کې نه چا کې راغلي وي، یا څه پولیس کیس وي یا عدالت کې کیس وي، خپل کور کې اوسېدی نه شي، ناروغۍ ته مو پناه ورکوو، خوراک هم ورکوو، سداسې هنر هم ورته ښایو، سوشل سایکو کونسلنګ ورته وایي هغه هم ورته کوو، جامې پڼا پیزار د زنانو کې کوم د ضرورت سامان وي هغه ټول ورته فری ورکوو.
خو په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو ځینې دفاع کوونکي وایي چې د دې مرکزونو څخه په ډیرو کې اسانتیاوي نشته او ښځې مجبور دي چې د قانوني امداد لپاره په کلونو انتظار وکړي. په پیښور کې د هوا لور په نوم د ښځو د حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې مشره خورشید بانو وایي چې په کال 2015 کې د مدني ټولنې د یو پلاوي سره په دې کې ځینې مرکزونو ته تللې وه او دا ورته دارالامان لږ او زندان ډېر ښکاره شوی و.
هغه وخت کې هغه کمیشن چیرپرسن نو هغه د وایده خاطر نو هغه د موږ ټول رپورټ ورکړي، هغه دارالامان کم او منځي زیات، وړه وړه کمره کې لاسو
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ولسی خیر خیګړی د سانګي چارواکي وایي چې د خپلو مالی پنګو سره سم د دارالامان اوسیدونکو ته اسانتیاوي ورکوي او دا مهالې په سلګونو ښځو ته پناه ورکړې ده. اوس پښتنه دادا چې هغه کومې وجه یا علتونه دي چې دا ښځې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کوي. په دغه اړه د سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ ډیپټي ډایریکټر خالد خان وایي چې تر ټولو لویه وجه د خوښې واده نه کېدل دي. چارواکی وایي چې په نوو مرکزونو کې بعد کار ټول عمله په ښځو مشتمل وي او د هغوی د روغتیا لپاره به ښځینه ډاکټران مقرروي. د چارواکو په وینا دا وخت د خیبر پښتونخوا په اتو ضلعو پېښور، مردان، سوات، ابټآباد، مانسهرا، هریپور، چترال او بنو کې د ښځو لپاره په ځانګړو مرکزونو کې خواوشا 300 داسې ښځې دېره دي چې سرپناه نه لري او یا د خپلو کورنیو جګړو او ستونزو د هواري لپاره قانونی او مالی امداد ته اړتیا لري.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې سپې 2113، پینزل ازر او سو شپیته، دیار لزر پینز سو آتیا، اول ازر آت سو آتیا کلو هرسا.
مشال ریډیو ته وګورئ، په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د زنغوزیو کاروباریان وایي هروان کال د دغه وچې میوې بازار زخت خراب شوی چې له وجې د دوی په خبره دوی ته اربونه روپۍ تاوان شوی دی. د سیمې د کاروباریانو په وینا د زنغوزیو فصل په سیمه کې د ډیرو خلکو د ګټې وټې ذریعه ده. دوی له همدې امله حکومت غواړي چې د زنغوزیو تجارت ته د ودې ورکولو لپاره ځانګړي اقدامات وکړي. دا چې سږ کال د زنغوزیو د بازار خرابېدو غټ لاملونه څه دي، دا به د ملیحې امیرزاده په دې رپورت کې واورو.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د زنغوزو تاجران وایي چې روان کال د دغه وچې میوې قیمتونه د غورځېدو له امله ورته ډېر تاوان رسېدلی دی. د شمالي وزیرستان د جلغوزو تاجر ملک نیکمل خان د نومبر په 6 مشال ویډیو ته ویل چې د فصل پیداوار او په نړیوال مارکیټ کې د دوی د حاصلاتو په اړه ناسمې ګنګوسې دغه تجارت اغېزمنوي.
ډېر غټ نقصان دی. دې کال خلکو د غرونو او د ګریل چکچګ اخیستی دي او دلته ریټ سر وغورځېدو. موسم ګلوبل تبدیلی روانه ده. د هغې د وجې نه فصل دومره ټیک نه دی لکه په نسبت تېر کال یا نورو کالونو. کوم ټایم د دې د شو کولې ټایم وو چې خلک لاړل په هغې کې لږ کچاتوک پاتې وو. بوګس افواو پلاو شي که نه نو هغې وجې نه هغه خریدار هم لږ په انتظار کې شي نو مارکیټ دې وجې نه بلاک شي. خربوزه خو اوس یو کیلو چې دلته دی کنه دا تقریبا 2009 تر 3000 پورې آزاد منډی بنو کې کیلو دی او تیر کال 4000 تم رسیدلې او دا اپ ډاون ته کې راځي. ا دې وجې نه راشي چې سٹارټ کې دا غلطه افواو لاړه لاړه چې تیر کال ډیر زیات پسند دی نو چاینیز چې څوک د 200 تن خریدار وي ا 30 تن واخلي نور کینی دې وجې نه تخل ډیر نورستو چې کله پټ کولې کې یاره دغه افواو پسند نشته دی اوریجنل نو ا بیا ریډ بڑھاو.
په پاکستان کې د چلغوزو زیات پیداوار په شمالي او جنوبي وزیرستان او په چترال کې کیږي. د وزیرستان تاجران وایي چې د دوی د پیداوار شاوخوا 50% برخه چین ته برآمدېږي ځکه چې په هغه هیواد کې طلب ډېر دی. په بنو کې د آزاد منډې په نوم یو غټ مارکیټ دی چې پکې د چلغوزو تجارت کیږي. دا په ایشیا کې د دغه اوچې میوې د کاروبار تر ټولو غټ مارکیټ دی. له پاکستان نه زنغوزي د چین سربیره اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ ته هم برآمدېږي. د زنغوزو د پیداوار سبرخه د پوستکي بغیر خرڅېږي او شاوخوا 10% برخه په پاکستان کې خلک استعمالوي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې د چلغوزو تاجر مکرب خان مشال ریډیو ته وویل چې د کسٹم ټیکس علاوه په اګری پارک کې لدوی نه نور ټیکس هم اخیستل کیږي چې له وجې کاروبار متاثره شوی دی.
مخته په بارډر باندې زنغوزي افغانستان راتلل بیا بتلل اسلام آباد لاهور ته بیا چین ته تلل. دوه قسم دي. یو قسم دي د وزیرستان په شمالي په جنوبي کې خپل چې کومه پوله د افغانستان سره په دغه خپل پیدا کیږي ډېر خلک ور سره په کاروبار مخته دي کنه. اوس دا چې یو مافیا ورته وایي د دوه درې کالا دغه یو اګری پارک ورته وایي په دغه د خپل ټیکس اخلي په کیلو باندې 80 روپۍ 100 روپۍ اخلي دغه خلک نه. دا اوس بالکل د کاروبار متاثر شوی دي. دا ارغان شوی دي دغه وجه نه دي چې دلته یو مافیا نسته. دا په پاک افغان بارډر انګور اډا باندې کشتم دي. کشتم په ورکو پاد باوجود او د بیا دغه اګری پارک توري دوه بورا ټیکس په اخلي کنه غیر قانوني ټیکس دی.
خود جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله خان مشال ریډیو ته ویل چې دا ټیکس نه دی بلکې ل ماشينری نه د زنغوزو د تیرولو او د پاکولو یو فیس دی.
دا 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 ټیکس نه دی. دا پروسیسینګ فی دی. کم ټریډرز یا کم کسان کم زمیدار چې دی پروسیسینګ ال تکول غواړي نو هغه نه پروسیسینګ فی هغه خلی. پروسیسینګ فی خو دی لاهور کې مور کوي دی کراچی کې مور کوي چې تم پروسیسینګ کوي نو هغه ځکه پروسیسینګ فی نه اخلي. ټیکس خو نه نه اخلي. ټیکس خو کسٹمز ولا ټیکس اخلي یا فارس ټول دی هغه ما اخلي. هغه هم داسې چې دغه باندې ډیپندنت وي دا کم ټریډرز یا تو ګروور دی څو کول غواړي څوک نه کول غواړي خو دی خپل مرزي خو دا پروسیسینګ فی دی.
د شمالي وزیرستان قسمت خان چې په اسلام آباد کې د چلغوزو کاروبار کوي مشال ریډیو ته ویل چې د دې میوې بیوپاریان د ځنګلاتو مالکان او له دې تجارت سره تړلي کسان نن سبا د فی کیلو په حساب تر 1500 روپۍ نقصان کوي. خو نوموړي ته مسرګنده کړه چې په راتلونکو ورځو کې ښایي د دې قیمتونه ښه شي.
یو خو تیر کال په نسبت باندې لږ مال هم زیاتې پیدا شوې دي. هر هم میوه چې خپل مقدار نه زیاته پیدا شي بوټي کې نو هغه قدرتي خبره ده چې هغه سایز کې چې وي هغه کې کمواله راځي. او بل دا دی چې ایکسپورټ کې هغه هم تیزی نشته دی لکه مخکې کالونو کې چې وا. اوس هم لږ امید پیدا شوه دی. اوس نن ورځ چې کوم ریټ دی هغه کې تملکا 5000 روپۍ باندې چې پر کې جی باندې موږ خپل هم دلته اسلام آباد کې سودا وکړل. او بل دا دی چې تیر کال چې د افغانستان خپل مالونه سیده دوی خپل ایکسپورټ کړل نو هغه بوجم پاکستان ته مطلب هغه مالونه هم دلته را روان شول نو هغه هم د پاکستان مارکیټ باندې هغه زو.
د زنغوزو کاروباریان وایي چې د دې علاوه نه یوازې د چین او افغانستان ترمنځ دغه وچې میوه براه راست تجارت لامل د دوی په سوداګرۍ اغیز شوی بلکې په وزیرستان کې په ځینو ناکرارو سیمو کې د امنیت په خاطر په تګ راتګ د محدودیتونو لامل د میوې په وخت نشو کولو له وجې هم ډیر فصلونه ضایع شوي دي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی ز خبرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیرو د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال رادیو دا په خبر کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز ل منور شاورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تحریک لبیک د بندیز ختمولو منځوري ورکړي، خو د اخیری فیصله به وفاقي کابینه کوي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت لخوا پرون جاری شوی سرکاري لیک کې شوې ده. تیر کال په فرانس کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو ضد تحریک لبیک په پاکستان کې وخت په وخت حاکمې مظاهرې کړي چې سږ کال په اپریل میاشت کې د مظاهرو پر مهال په بندیز ولګول شو. د شمالي وزیرستان په غړیوم کې پروند سره غاړي په چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او یو زخمي شوی دی. د دې برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې. د خیبر پښتونخوا د ولسی خیر خبري ادارې وایي حکومت په صوبو کې د خوځو د سربنا لپاره د نورو شپږو دارالامان یا پناهګا او جوړولو منځوري ورکړې ده. د دې ادارې چارواکي وایي چې دا نوي مرکزونه به په نوخار، سوابوي، بونیر، شانګله، کوزدیر او ډیر اجمل خان کې جوړیږي چې ورسره به په صوبه کې د خوځو د پناهګا او شمیر 400 ته ورسیږي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح باندې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین سبا پیل شي، چې په کې به نږدې 100 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. سږکال د اګست په نیمایي کې په افغانستان د طالبان له واکمنېدو وروسته دغه هیواد کې د پولیو پر ضد د دې سطحې اولنۍ کمپاین کیږي. د کرکټ په شل وریز نړیوال کپ سیالیو کې دا مهال په ابو ظبی کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په چاګټلې وا او اولنی بیټینګ کې د اتو لوغاړو په وګړو یو سل سلیریش رنزونه جوړ کړل. دا مهال نیوزیلند لوبه کوي او تازه کورې وګورو خو وبخې چې دغه سیستم ته نه رسو. د دې کپ دویمه لوبه به نن د پیښور په وخت مقام په 2 بجې په شارجه کې د پاکستان او سکاټلند ترمنځ کیږي. د کرکټ د شلووریز نړیوال کپ چې د اکتوبر په 11مه پیل شوی، فاینل لوبه به یې د نومبر په 14مه کیږي.
د مشال رادیو لن خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس یو بلې موضوع ته راځو. د عراق د وزیر اعظم دفتر ویلي نن سهار د بغداد په گرین زون کې یو راکټي حمله شوې ده. د حملې ذمہواري تر اوسه چا منلې نه ده. امریکا د دې برید غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په عراق کې ایران پلو ډلو د عراقي پارلمان د وروستیو انتخاباتو د نتیجو پر ضد لاریونونه پیل کړي دي. ملاله بشیر جزئیات لري.
د بغداد شار په گرین زون کې چې کلک امنیت لري نن سهار راکټي حمله وسوه. دا خبره د صدر اعظم مصطفی الکاظمی دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده. د عراق په گرین زون کې حکومتي ودانۍ او سفارتونه دي. د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي او تر اوسه د دې حمله مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلی. الکاظمی په یو ټویټ کې له خلکو غوښتي چې د عراق په خاطر آرام پاتې شي. ورسته د په تلویزیونی وینا کې ویل راکټي او ډرون حمله هیوادونه نه جوړوي او نه هم راتلونکي سموي. امریکا دا حمله غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس وویل موږ خوښ شو چې صدر اعظم ته زیان نه دی رسیدلی. دا د تروریزم ښکاره عمل چې موږ یې په سختو ټکو غندو د عراق زړه یې هدف ګرځولی و. د زیاته کړه موږ له عراقي امنیتي ځواکونو سره په نږدې تماس کې یو چې د عراق د خپلواکۍ ساتلو مسؤلیت لري او موږ د دې حملې په اړه په تحقیقاتو کې د همکاري وړاندیز کړی دی. په عراق کې د ایران پلوه ډلو سلګونو ملاتړي د گرین زون د یوې دروازې مخې ته د اکتوبر له 10مې راهیسې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو په اعتراض کې لاریونونه کوي. وروستي لاریونونه د نومبر په 16مه وسول. یوه ورځ مخکې تر دې یو اعتراض کوونکی له پولیسو سره په نښته کې ووژل شو او ګڼ نور ټپیان شول. لاریون کوونکي د انتخاباتو نتایج ردوي چې دوی وبایلل. دوی د نومبر په 16مه په لاریون کې د الکاظمی عکسونو ته اور ورته کړ او هغه جنایتکار وباله. د انتخاباتو په لومړي نتایجو کې فتح ائتلاف چې د ایران پلوه ګڼګوندي ملیشا شبکې حشد الشابی سیاسي مټ ګڼل کیږي په پارلمان کې ګڼې څوکۍ له لاسه ورکړې. د دې ډلې پلویانو د انتخاباتو نتیجه درغلي بللې او د گرین زون مخې ته له 3 اونیو راهیسې د اعتراض خیمې وهلې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
جرمنی غواړي په افغانستان کې خپل ستراتیژیکو مخه ته رسیدو لپاره له طالبانو سره اړیکې بیا جوړ کړي او د هیواد خپل سفیر ولیږي. ټاکل شوی په قطر کې د جرمنی سفیر مارک پوتسل په راتلونکو څو اونیو کې کابل ته سفر وکړي. نوموړی د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی ځانګړی استازی هم پاتې شوی دی. طالبان د اړیکو تلیواله دي او هیله ښیي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو دریڅه ښایي پرانستل شي. معلومات زمونږ د خبريال په دې رپورت کې.
کابل ته د جرمني د سفیر راتلونکي سفر برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوې سفر کې پرانیزي. ولډام زونټاک ورسپانې د یو شمیر جرمني چارواکو له قوله لیکلي د المان حکومت له طالبانو سره د خپل اړیکو او له دوی سره د چلند په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو پخت دی. کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت په پرانستل کې دومخ کې جرمني لومړنی اروپایي هیواد دی چې تر څو اونیو پورې خپل استازی افغانستان ته ولیکي. اونې وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکي یوې میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به هم له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتک او یو ورځنیو سفرونو په اړه خبري وکړي. د ولټام زونټاک ورسپانه زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسالې په څېړنه بوخته ده. که چیرې طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کیږي څه ډول او څنګه د دوی له هغه غړو چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنې او څېړنې وکړي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو لامل دا هم خودل شوی چې دا هیواد غواړي له دې لارې هغه افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستان نه د هغو افغانانو وستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالباني د وستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا لپایل دې ته لیوال دی چې په هر ډول لزنیو مهمو هیوادونو سره وړاندې لدی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي پراخې اړیکې ولري. د دوی لاندې دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمينه برابرول شي. خو لدی ټول سره سره له هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. طالب چارواکي وایي ډیر لوریو ډیر ژر په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پایلې دوه ډاډ ورکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل شي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
خو آیا د طالبانو له حکومت سره د دې ډول اړیکو پراختیا د دوی رسمیت پیژندنې ته زمينه برابرولای شي؟ شنونکي شفیق همدم وایي له هم نړیواله ټولنه ډاډمنه نه ده چې طالبانو په ټولو برخو کې لدوی سره کړی ژمنی پوره کړي.
کوم شرایط او کوم غوښتنې چې نړیوال بزنګړې توګه غربي نړۍ د افغانستان د نوي واکمنانو نه غواړي، لکه هم شمول حکومت جوړېدل، لکه خزو ته د کار او د زده کړو حق ورکول، لکه مدني ازادۍ، یو روښانه پالیسی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره، او همداراز د نړۍ سره یو دوستانه او هي اړیکې درلودل، نو فکر کوم هغه شرایط لا تر اوسه پوری ندی پوره شوی او زه فکر نه کوم چې نړۍ په ځانګړې توګه غربي نړۍ دی دومره ژر د افغانستان دغه نوې نظام او نوې حکومت په رسمیت وپیژني.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډیر مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط وروسته نږدې 15000 افغان وګړي وویستل او لا هم د تخلیه بهیر بشپړ شوی نه دی.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی م بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په څیر په خوست کې هم د کتابونو پیرو پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرهنګیان وایي د کتابونو د پیرو پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پونتونونو او خونځو پر لپسې رخصتیو پر اتلون کې د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لور ته طالب چارواکي وایي کتاب لستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر یې د ولایت په کچ د یو تبلیغاتي پروګرام پلان نیولې ده. نور حال د خپل خبريال په دې رپورت کې.
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوې خوا پوهنتونونه په پرلپسې توګه رخصت دي او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق مشال راډیو ته وویل
په خو به کله زمستاني رخصتۍ به درې میاشتې په غیر وخت کې به د کتاب مطالعې لپاره ډیر زور اخیسته پدې چې خلک به وزګار شول. ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. په اوس کې چې دی پدې چې رخصتۍ به وښیو دغه ځکه چې مکاتب او پوهنتونونه رخصت دي نشته پدې کې درسونه خلک او ځوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زړه نه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډیر کم خلک راځي په ډیره کمه پیسې خلک دلته راځي تر څو دوی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو یې ډیره پانګونه کړې وایي په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب لپاره کې غټه سرمایه کړې ده اوس خپل سرمایه پخېمان وي. علت دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دوکان کې وو نو تقریبا 150,000 روپۍ افغانۍ موږ د ورځې سودا کول. عادي سودا هم 150,000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو وروستي سیاسي تحولات نو پوهنتونونه باندې او مکتبونه باندې د دې سره سودا موږ تقریبا د ورځې 15,000 روپۍ کوو.
د مندوزۍ اوسیدونکی نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وایي اوس عمومي مطالعه کمه شوې. ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال پیکر نه کوم چې څوک کوي یا څوک وکړلی شي. نو عادي بخش یا د کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي هغه د پانځه اړوند مطالعه کې نور جنن مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وایي په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسنه کیږي.
که د خپل زون نه دته وایم زه تقریبا 12,000 کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه مطالعه کوم ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالت ډیر د ټولنیزو رسنیو اغیز بولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکي کم کړي خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فلحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,500 جلده کتابونه لري او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو د ښو تاریخي ادبي معلوماتي مطالبو کتاب تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو چې دلته د ځوانانو لپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترینه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختونو وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خبر پختونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د پیښور های کورټ د هغه پریکړه پر ضد سپریم کورټ ته د تګ فیصله کړی ده. په کومه کې چې عدالت حکومت ته د راتلونکي بلدیاتي نظام پر راتلونکي بلدیاتي نظام کې د ویلج او نیبرهود کونسلو ټاکنې په سیاسي بنیادونو د کولو امر کړی دی. مخالف ګوندونه یا اپوزیشن ګوندونه په حکومت د ټاکنو نه کولو تورونه لګوي او وایي چې د خپلو ناکامو پالیسیو له وجې اوس ولستا د تګ جوګه د غوند نه دی پاتې. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه وایي چې حکومت ځکه د پیښور های کورټ پر ضد سپریم کورټ ته ځي او دغه ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو کول غواړي چې د اولس نه د پارټۍ په بنیاد ووټ نشي اغېستي او په غیر سیاسي بنیادونو کولو د حکومت په زور ځان لا سیاسي ګټه ترلاسه کول غواړي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نیشنل پارټۍ پارلیماني مشر سردار حسین بابک په دې باب لا مشال لیډو ته وایي چې هم په دې هیلو بانو دوی د ټاکنو نه تیښته کوي.
دیاتی انتخابات نہ تیخ تکئی استاد سو گورے چی دا کم نظام دئی پخپل تیر صوبائی حکومت کی جوکڑ غم پخپل نظام کے دئی پخپلا دا اکثریتی بنیاد باندھی ترامیم اکڑو یعنی پدی یو عام سڑے ہم پوئے گی چی لگا اس دکمی پوجا بانے چی ہائی کورٹ فیصلہ اکڑ چی دا انتخابات تے پو جماعتی بنیاد باندھی دا آئینی تک آزا دا ظاہر خبر دا اس دا ہائی کورٹ فیصلہ چی سپریم کورٹ تزی پاغیبم ٹائم لگی ددی خدا خیال چی لاند بپ غیر جماعتی بنیاد باندھے انتخابات حکو آزاد امیدواران با کامیاب شی او منگ پا حکومت کیو او غیر بلگ لالچ ورکو وزان سر بے شامل کوئی
جماعت اسلامی چی پہاگ گندونو کے شامل وو چی عدالت کے در اٹھاکنے پا سیاسی بنیادینو کول لپارا خواست کرو وو چی پا ملک او بیا پا خصوصیتو گا خیبر پختونخوا کی چی کم دا بدمنے او دا گرانے خراب حالات تی نو دی اولستا نشی ما خامخ کی دی نو زکا پا سیاسی بنیادولو دا کولونا ڈڑا کوی پیخور کے دا جماعت اسلامی لخوا پخوانے دا قومی اسمبلی امیدوار صابروان مشال لیڑو توائی
دراصل تحریک انصاف گورنمنٹ نغواڑی چې بلدیاتی الیکشن دوشی کارکردگی خپل دا تیرو پنځو کالو او سنو درې کالو هغه هم ډیر بد دا عوام اوس خبر شول چې ټول جالی وعده وی او جالی نخرې نو هر څه خراب روان دي او د مهنګای د لاسه بے روزګاری د لاسه بدامنۍ د لاسه خلک ډیر زیات بر حال کې دي د تنخ کاری چې بلدیاتی الیکشن کې بدایت سکانه به ملو شي نو پدې کې تحریک انصاف ته خپل تیار کزان خاری گی زکه اوس د هیلې باندې کوي نو په کار دا چې د الیکشن نو کې
بل خو تواکمن ګون وای چې موجوده بلدیاتی نظام په سیاسي بنیادونو کول ممکن هم نه دي او که کوي هم نو د هغې لپاره به اوس آئینی بدلون پکار وي نو ځکه دوی اوس سپریم کورټ ته ځي. خیبر پختونخوا کې د مهنت ثقافت او مزدوری صوبائی وزیر شوکت یوسفزے پدے باب لوائی
اصل شے چکم پرابلم را گیا غدا دے چکم دا کورٹ کم فیصلہ را گلا زمین نا چکم قانون منگ جو کڑے دے دی اسمبلی قانون جو کڑے دے تر سو پوری چاہی کی امینڈمنٹ نہیں شوے نو کم قانون پتے دا زمین دا الیکشن کی دا غٹ سوال ہے آیا دا اسمبلی سا اہمیت شتا یا نیس طرح قانون سازے کی آزاد را کنا دا آزاد را نو منگ صرف دا سپریم کورٹ تا پدی بنیاد بنیم تلل وارو او بل دا چی فرض کر کم منگ دا دی خبر منوم چکم منگ منل وارو عدالت فیصلا خو دل تو ډیر غټ کنفیوژن دی چې نان پارٹی گری جنرل کونسلران دی آئی اوس تاسو ما دا وایي چې موږ ټیکټونو ورکو خو درې واړه د بلې نشان ورکو یا به نور پارټیانو چې خپل خپل نشان نه ورکي نو اول هغه درې واړه په خپلو کې مقابله کوي بیا به نور سره مقابله نو دا پاکستان په تاریخ کې وړومبی ځل دی چې دومره غټ کنفیوژن
د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپل هم راوړل شوی تیر بلدیاتی نظام کې ځینې آئینی بدلونونه کړي چې پکې د یو بدلون تر مخه د ویلج او نیبرهډ کونسلو یعنی په کلیوالو او ښاریو کې وا بلدیاتی ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو کول وی او د هغې وروسته د تحصیل ټاکنې په سیاسي بنیادونو خو په خبر های کورټ کې په دې اړه د مخالفو ګوندونو په درخواست د نومبر په دویمه عدالت خپل یو پریکړه کې حکومت او الیکشن کمیشن ته دغه ټاکنې د پاټو او په سیاسي بنیادونو د کولو امر وکړو. د پام وړ ده چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کې د راتلونکي دسمبر نه لومړۍ مرحله کې د صوبې په 19 ضلعو کې بلدیاتی ټاکنو شډول اعلان کړی او د هغې لپاره د کاغذونو د جمع کولو عمل هم پیل شوی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا خیبر ضلع دا صحت محکمہ وائی دا ټول ملک پشمل با پا دغه سیمه کې هم د شری او دیتا دا ورته ناروغی روبیلا د مخنیوی لپاره د نومبر له 15 کمپین پیل شي چې د نومبر تر ویشتمې به جاری وي. د صحت کارکونکي به دوی په دې ادارې په خبره د صحت کارکونکي به هر سکول او کلی ته ورځي او د 9 میاشتو تر 15 نیولې تر 15 کالو عمر لرونکو ماشومانو ته به د دغو ناروغیو څخه د بچ کېدو لپاره واکسین لګوي. د خیبر اوسیدونکي وایي شری ناروغي ډیری ماشومان اغیزمن کړي دي. په کار چې د دې ناروغۍ په شمول یو شمېر نورو هغو د مخنیوي لپاره هم حکومت ګامونه پورته کړي. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د صحت محکمه وای په خیبر ضلع کې بعد نومبر 15 نیټه نه د شری او روبیلا ناروغیو مخنیوي لپاره د ویکسینو لګولو کمپاین پیلوي او نومبر 20 نیټه پورې به دوام لري. د نه میاشتو مرنا تر 15 کال عمر پورې ماشومانو ته به په سکولونو او کورونو کې دا ویکسین لګولی شي او د دغه ویکسینو ګرځنده ټیمونه به هم پکې برخه اخلي او لږ تر لږه 4,90,000 ماشومانو ته د ویکسینو لګولو هدف ورکړل شوی. د خیبر ضلع د ویکسینیشن پروګرام انچارج ډاکټر عثمان خان مشال ریډیو ته وایي
ټول خلکو ته خاص کو چې په دې کې موږ سره مرسته وکړي او دا مهم به په ټول خیبر کې کاغه د تیرا علاقې دی کا شلمان دی کا جمرود دی کا باړه په ټول خیبر کې به ان شاء الله په یوځای شروع کیږي او څومره ماشومان چې دي هغه ته به زموږ ټیمونه ځان رسوي کې هغه په سکول کې دي کې هغه په کورونو کې دي ان شاء الله تعالی.
د خیبر ضلع یو ګډه جاوید پردی وایي په قبایلي ضلعو کې د شری له وجې ډېر ماشومان متاثره شوي او په کار ده د شری په شمول حکومت د سیوش مر نورو ناروغیو مخنیوي بندوبست هم وکړي.
چې آیا دغه لوکتل شي نو دغه د شری نه دغه بیمارون نه ډیر ماشومان چې کم دی موږ وخت په وخت باندې ځای کیږي او مړ کیږي په دغه بیمارو باندې چې کم دی قابو مینتای شي. که تاسو ته پته وي نو د موږ په دا قبایلي اضلاع کې چې کم مرجر شوي دي دا کې د صحت سهولتونه خو د نشت برابر دي چې د ټولو نه زیات د موږ په دا قبایلی سیما کې او بیا خاص کر باڑا او پتیرا باندې لشمین یا بیماری ډیر زیات عام شوی دی. نه پکار دی چې گورنمنت حکومت چې کم دای د لشمین یا په برا کې چې کم دای یو پروګرام جوړ کړي چې دغه پورا د ویکسین او د غستنې چې کم دای په هر یو لوکا کې او په هر یو ځای کې چې کم دای کولی سره اویلیبل شي.
ډاکټران وایي سخته تبه، ټوخی، خراب مرۍ او په خوله کې سپینې تڼاکې راختل او بی آرامي د شری علامات دي او روبیلا علامات هم شری ته ورته دي خو تبه پکې د شری په پرتله کمه وي او د سترګو رنګ ورسره سور شي. دغه ناروغۍ ماشومانو لپاره خطرناکې ثابتېږي او یوازینی علاج یې د اول نه حفاظتي ویکسین لګول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د چترال ضلع ځینې فعالان او سیاسي مشران وایي هلته د مارخور غیر قانوني ښکار کیږي چې له وجې د دوی په خبره په چترال کې د دې ځناورو شمیر کم شوی دی. خو د چترال د ځنګلي حیات چارواکي دا خبره نه مني. بلخوا د چترال دغه ټولنیز فعالان پر خپل خبره ولاړ دي، وایي چې د مارخور د ښکار لپاره د دوی سیمې ته بهر ملکیان هم ورځي. تفصیل د فرخندي اسد په رپورټ کې.
د چترال د کامی سملی غړی عبدالاکبر خان چترالی په دې اړه په کوس چترال کې د 13 اکتوبر په میاشت کې یو خبری غونډه ته ویلی وو چې په چترال ګول نېشنل پارک کې د مارخور شمیره له 2,790 ته کم شوې ده. د نوومبر پر 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې عبدالاکبر خان چترالی ول حکومت د چترال ګول نېشنل پارک هغه ملازمینو او ساتونکو ته د 2014 کال راهیسې تنخواګانې ورکول بند کړي دي چې د مارخور او د ځینو نورو ځناورو د نسل خوندي ساتلو او د غیر قانوني ښکار مخه نیولې.
2019 کې د تعداد 2,868 او بیا چې ډیرو غیر مصدقه اطلاعات دا دي چې دا تقریبا 800 پاتې شوی دي او نور دا غیر قانوني شکار دي ښکار دي شوی دي.
دا له هغه وروسته دا چې په کوس چترال ضلع کې د نومبر په 14 د مارخور د ښکار اجازت نامه په 1,68,000 ډالر ورکړل شو. د کوس چترال د ځنګلي حیات د محکمې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د نومبر په 15 مشال ریډیو ته ویل 200 کال د مارخور د ښکار د ټرافي 3 اجازت نامه ورکړي. لومړی په 1,68,000 ډالر، دوهم په 1,55,000 ډالر او دریم په 1,15,000 ډالر کې خرڅکړل شو. د کوس چترال د 15,000 آبادی لرونکو هغو کلو چې د مارخور د ښکار اجازهنامې پکې ورکړل کیږي، مشر محمد مظفر خان یې د نوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل د مارخور ښکار به د دسمبر په میاشت کې پیلېږي. سال میں صرف
دسمبر ته فروری کا مہینہ شکار کا مہینہ ہے.
په کال کې ایوازي د دسمبر میاشتې نه تر د فروری پورې ښکار کیږي. حکومت د مارخور د ښکار لپاره ایوازي په دې 3 میاشتو کې اجازه ورکوي او د دې علاوه د مارخور خکار بیخی منی دی د دې خکار زیاتره پیسې د ټولنې د پرمختګ په کارونو لګول کیږي دلته په کوس چترال کې په توشي شاشا او ګولن ګول کې د مارخور خکار کیږي او په نېشنل پارک کې خو غیر قانوني دی دا وخت لمنګ سره د 3000 پورې مارخور شته
محمد مظفر خان وای د چترال ګول نېشنل پارک تنظیم له دوی نه جدا دی او هلته د مارخور او یاد نورو زناورو شمیره بیلدا بلخوا د چترال یو ځای خبريال زرالم خان د نوبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل اوس په ټولنه کې د مارخور او یا نورو زناورو د نسل خوندي ساتلو لپاره په هغه زیاته شوې ده او ځای خلک کوشش کوي چې د غیر قانوني ښکار مخه ونیسي
د مارخور ښکار چې ټرافي هانټینګ ورته وایي په کې واز د هغه مارخور د ښکار اجازه ورکول کیږي چې عمر یې زیات وي دا په پیسې به د مارخور د نسل پر خوندي کولو او د ټولنې د پرمختګ پر کارونو لګول کیږي که څه هم زه خپل د ښکار په حق کې نه یم خو د مارخور ښکار اوس محدود کړل شوی دی زیاتره بهرنیان برخه پکې اخلي اوس هم د ترکیې به شزي د مارخور د ښکار اجازهنامه اخیستي دوی د دې ښکار سره شوق لري
د چترال ګول نېشنل پارک د ځنګلي حیات چارواکي وای په ځینو راپورونو کې دغلته د مارخور ورکل شوی شمیره کرنه ده د چترال فارست افیسر سید سرمت حسین شاه چې د چترال ګول نېشنل پارک انتظام هم چلوي د نومبر پر 15مه مشال ریډیو ته ول چترال ګول نېشنل پارک وزرا او اونیم سوای کډس مخلري او دغلته د مارخور کر شمیره لګول ګرانه ده
د نړۍ د یو نېشنل پارک د زناورو کرش پیرا سوک نشي ورکول او دا ډیره لویا او غریزه سیمه ده ځینو خلکو چې دلته د مارخور کم شمیره خودلې هغه هم ممکن ده سم نه وي خدا خبره کولې شم چې په چترال ګول نېشنل پارک کې د مارخور شمیره زیاته شوې ده د نېشنل پارک ځینو کارکونکو تنخواګانې بندې دي او موږ په دې اړه راپور د ماحولیاتي بدلون وزارت ته لیږلی د لاغي سر راضي خودلته د ټولنې مشران داسې فکر کوي چې د تنخواګانو نه ورکولو له وجې د مارخور شمیره کم شوې ده
د چترال ځینې ټولنیز او سیاسي مشران وایي چې د نېشنل پارک ځینو ملازمینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي نو ځکه دغلته د مارخور غیر قانوني ښکار کیږي مارخور چې د خپلو اوږدو ښکرو له وجې ډیره مشهورتیا لري د چترال سره سره د بلوچستان په ځینو سیمو او د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په ځینو سیمو کې هم پاتې کیږي
دا مشال ریډیو ده
د مشال ریډیو د روانې خبرونې د پایشي بي د اوریدونکو لن خبرونه به له منور شاو ورو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تحریک لبیک د بندیز ختمولو منځوري ورکړل او د اخیری فیصله به وفاقي کابینه کوي دا خبره د کورونو چارو وزارت لخوا پرون جاری شوی هغه سرکاري لیک کې شوی چې مشال ریډیو ترلاسه کړی دی تیر کال په فرانس کې د پیغمبر اسلام د خاکو خبرېدو ضد تحریک لبیک په پاکستان کې وخت په وخت حدین مظاهرې کړې دي سکل په پیل میاشت کې د مظاهرو پر مهال په بندیز ورکړل شو د شمالي وزیرستان په غړیوم کې د سړک غاړې ماين چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوی او یو زخمی شوی دی تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې ده د خیبر پښتونخوا د ولسی خیر خګړې اداروي حکومت په صوبا کې د خزو د سرپنا لپاره د نورو شپږو دارالامانیا په ناګاو جوړولو منځوري ورکړې ده د ادارې چارواکي وایي چې د نوې مرکزونه به په نوخار ثوابي بنیر شاله ګوز دی روډي رسمي خان کې جوړیږي او سره به په صوبا کې د خزو د پناګاو شمیرا سوار لسته ورسیږي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 15 کلونو کم عمر ماشومان او ته د ګوزان یا پولیو ضد ویکسین ورکولو کمپاین سبا پیل شي چې په کې نږدې 100 میلیونو ماشومانو ته به دغه ویکسین ورکول کیږي د کرکټ په شلوریز نړیوال کپ سیالیو کې دا مهال په ابو ظبی کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده افغانستان اول بیټنګ کړی او په اتو لوبغاړو کې دوی یو سلسله لري چې رنګونه ورکړي دي اوس د نیوزیلند بیټنګ روان دی چې تر اوسه پورې یې په 1900 ورونو او دوه بالونو یو سلسل رنګونه ورکړي او دوه لوبغاړي او کړي د دې کپ دویمه لوبه باندې په خور په وخت ماخام 2 بجې په شارجه کې د پاکستان او سکاټلند ترمنځ کیږي
د کرکټ دا شل وریز نړیوال کپ د اکتوبر په 14 پیل شوی او فائنل لوبه به یې د نومبر په 14 کیږي.
اوریدونکو د خبرونو لدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو لستودیو اوس اجازه درنه غواړو د پامه.